سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو سارانی خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لیندې یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کوو. سپینې مڼې ویلي د پخواني ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینې مڼې ویاندي کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینې مڼې ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکړوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والي دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډ مهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډ مهاله تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان په کې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډ مهالو تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 3 میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړوونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلي او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی، مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته وړل شوي.
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ اول اف دی افغانز امپورټډ انټو دی کانتری بای جو بایدن.
د طالبانو حکومت ویلی نن د خوست په ورزشي سټډیوم کې یو تن په عام محضر کې اعدامیږي. نور مسایل هم لرو. هله د ملک هم وکړي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ده سپینی مانی یو اربیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیک د ولشو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویان دی کارولین لیویت په خبري کانفرنس کې وکړه. هغه ویل
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ اول اف دی افغانز.
د ترامپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیوا ته راوستل شوی ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادب ګواخي ایستل کیږي. به ولسمشر ترامپ د مخه د درېمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دائمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینې مڼې ویاندي کارلین لیویت زیاته کړه د پخواني ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه 1 لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ترامپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلید ماموریت پر مهال د اګست پر 6مه ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 169 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینی مانی ویاندی کارولین لیویت ویل په واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه بریده هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیری د تخلید ماموریت پر مهال وژل. تیره چهارشنبه د نومبر په 16 په واشنگتن ډی سی کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبر رحمن الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بېسري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبه په ورځ د پروختون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په جواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نووم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطاعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 کلن افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال نور امریکایي ځواکونه له خوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پیښې تبعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
واربشو خوست په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی نن ماسپخین بعد د ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې له وسلو او کمرو پرته د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم رامنځته کوي.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2 نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکومت د سهار شاوخوا 10 بجې د طالب چارواکو او د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهز او ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي په ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 11 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سخت رواني اغیز لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چنین اعدام هایی باعث میشه در ملأ عام خشونت عادی سازی شود.
به عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک احساس کوي.
د بشري حقونو د غفالین لنړيوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نغښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د علني اعدامونه ودروي. د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو علني اعدامونه او بدني سزاګانو شاهدان اوسي، هغه څه چې د دوی په خبره دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. له دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اقدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقوقو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندیدو ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اقدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته به حصه کوي، خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اقدامونه له شفافو څیړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مکرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اقدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت د روان کال د اکتوبر په 22مه وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د په خبره خپلواک نه دي او مناسبې پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت دا مهال توه ته د خپل څلور ورځني سفر په دویم ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون سلاري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان باندې بریدونه غندلې دي. د تاجکستان د ولسمشر مانی په بیان کې راغلي دي چې په تیر یو اونۍ کې لکتر لګت په دوو بریدونو کې چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې شوې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه تر لاندې د میورسته یو راپور ته پام وکړي. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغه ویلی دی طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولې دي. دا خبره د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته کړې. هغه ویلی دغه دوه کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان چینایي وګړو نمونه نو یاد کړي، خو د تاجکستان مشری مانی ویلو چې افغانستان د دې خبره په بریدونو کې 13 ونی په دوو جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوی کسان چینایي وګړي دي. په لومړی برید کې چې د نومبر په 18مه د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکا شوی، لکتر لګه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13مه هم د یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لکتر لګه دوه چینایي کارګران پکې وژل شوی او څو نور بلدیم. لدی سره جوخت چین له خپل ادب او غوختي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزی. طالبانو د ورستې پیښه په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیرې اونۍ د پیښه په خبرګونی ویلي چې ځینې کړې پکې کېلې دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه ورته تیرې اونۍ بریدونه شوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی وو او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړې دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمو د چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د دسمبر اواله د ایډز نړیواله ورځ وه. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغۍ د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي د دوی کوم عزیزان او ملګري چې پر دې ناروغۍ اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې ان مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی یا واړه پرې اخته کېدای شي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې د ملاتړ د بحران ګواښ په 2015 کال کې له ایډز سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګونه د شاتګ له خطر سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې
یو افغان مرمن چوای دوا کال وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. د چنی غختل نوم او د وسیدو د ځای نوم یې پر راپور کې خبر شي. د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت زپل او کمزوري کړي وو.
زما د ترزه چې د ناروغي باندې اخته شوی وو ورسره تر بل کمزوري کېده. کله نه کله نسناسته هم کېده چې ډاکټر ته ولر معلومه شو چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته تر بلې حالتي خرابېده. له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګاله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي. ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود بستر.
دا انجلی ډیر ځوان و او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ. د خېټې وروسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دین ناروغي اخته شوی ده.
هیڅ گرفت دخترک
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر اوله د ایډز لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچه 90% کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونومه وړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نومه وړي ویلي دی وايي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي. د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان پټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایته نه دی رسیدلې او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یو نوې تګلار اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بیلابیلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بیلابیلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پرې اخته کسان کولای شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بیلابیلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې د غرض د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي او له همدې اړیکه چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغي اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو لاره هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو لپاره هم انتقالیږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي
انتقال پیدا کنه.
دی وای چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږ میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینې معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا لامل د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنکړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وسلم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرو سره مخ دي. دغه پروګرام تازه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدماتو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي شپارس ورزنه کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو له نامنې نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي د ښځو او نجونو لپاره د خوندی او امن فضا را منست کول اړین دي تر څو دوی بیلابیل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. آن له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې آن لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
مشکردن زنان
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي، آن له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلای.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان میرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان یې شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 300 1 1.
او د خوست تریزی او علي شیرو پولیس والی کې د دوو کورونو ترمنځ په خوانی دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شي او د قومي مخاور او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدل شو. په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنۍ مهم لاملونه په غرونو دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې دي چې لوګدو لسیزو موجود دي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د خوست ولایت د تریزی او علي شیرو ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ، د قومي مخاورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشا او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بلتن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال رادیو ته وویل:
د 45 کال چې مونږ دا بدی ارمان ته شوی و، ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټایم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمان ته شوه، نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمنو، داسې یو لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو، چې موږ لګي دو هم خپل ځون ته نقصانو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل: خدا ده چې هر څوک د پیښو لپاره پینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډیر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم یښته پټ شوی، هغه دوانو نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي، خو سر تر سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې، په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل:
په دامانځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدی ځل نه دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی وه، او زه به دومره نه واخه شول، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ سره ګاډې کړلې، یا دی کومه مینه دې چې ډېر خوان وکړلو.
قومی مخور هم په پختون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ وستره ټولنیز ستونزګنی او زیاتوي. دوی حالی ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانیو دښمنۍ ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان ویل،
څو میاشتې مخته مقدمو کې یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه، د هغې سار مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده، خپلې حالې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته وي، خپله ویرسو سول زورۍ کوو چې بعدی کې خیر نشته، په مړو مړی نژند کېږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، په خپلو خبرو کې ویل، د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 120 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو کلونو کې د قومي مخور او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 130 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدل شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما،
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما ملما دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسی، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما ملما وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دې ونې د پروګرام ملما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل د تاسو سره د څمکنې د پکتیا ولایت څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړی. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکنې ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1990 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکنۍ ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکنۍ ولسوالۍ دی، او هلته زه زیږیدلیم. زده کړې خو مې ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې، تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وخیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنۍ صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لومړی دا راته ووایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصروفیت لرئ، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروئ؟
تکل سه مننه، ډېر ښه پښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې، په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غدې چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاغر سره ټول شي، په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په موږ تاسې آبادیږي، او د وطن باید موږ تاسې دې توازه ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک کې همدغه دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان د امداد لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډېر اله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خپروئ، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته؟ له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوئ؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دونی می درې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنه ولسوالۍ کې. نو د اوس د کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستۍ نښتې وي؟
او بلی، همدغه خبره ما کوله، د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغه غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغه غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مسی شي. نو دا د مونږ ټولو ادب دی تکل صاحب، مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپلو پیغامونو کې غواړی چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب را ته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړی خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. تر څو پورې به مونږ کړیږو، تر څو پورې به مونږ په جنګو باندې ککړو. د جنګونه په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته، کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یو چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې، په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې اده وو کې سو دا خبر نه تیر شي، راځي ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا تاسو خبرې سره کوو. ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب، او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یوه برخه کې تر ډیره پورې نفرت خورېږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یوه برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به وروسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب، د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاک یا لس لاک پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حده پورې رسیږي. بیا هغه د ما غږ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمعې را روان دي، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې، هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځو، هغه خو هسې د خاورو لاندې، الله پاک دې هغو ته بښنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت د مونږ تاسې پر غاړه دی، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې، که هغه ټیک ټاک وي، که فیسبوک وي، که هغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خو دغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپله دلته په د متحده امارات کو تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدې لاس کار د نجارۍ کار به مونږ کول، او په کپنې کې بیا هغې نه داسې ورو 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 اخیری دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دي یو څو یو دوه کسان دي روران سره، دومره غټ هغه مې نه دی کاروبار، خو داسې یو کوچنی غوندې کاروبار د خپله نفقه دی، خپل کور هغه پې پرا کوم، مسولیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله ناکله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا اووه میاشتې بعد کور ته ځم، او دوه میاشتې کور کې وم، اووه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بعد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو. تکل صاحب خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هیواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مو شته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه بدرته وایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې، په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت یوالي خبره کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي. نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافرک د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې اتیویش کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي، خو هغې مینه علاقه یې نه وه سره. نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما چې نور اروپا هیوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره بخوي. نو اوس هغه هم راسره دی دلته، نو هغه هم راته وایي تکل صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو د ما کوشش هم دغه دی، ځکه چې اوس څه کم پنځوسو کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړله ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادر یې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو له ټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همدغسې دی، هغه مې دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي، دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته، د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دي، ډراوري کوي. نو ما خپله همدغه بچی چې دی لیسن مې پاخستی دی، اوس دلته د ما سره موټر یې چلوي.
ډیر ښه. څمکنی صاحب، له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانېدی او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند یې پیلاوه، له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي، کوم یو به درته ووایم. په دغه ژوند کې تقریبا چې د 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو، یقیني ډېر خوند یې کولو وطن، د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو. دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړۍ او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلې چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو، تللو با غورغوري او چینا د دندې پټان ولسوالي ورته وای نو هلته به موږ تللو بندار وتا او دغه چندروګان دې مقاولې تکل سي په دامي ډيري اديږي او دغه ګولي ورته وای ګولي پتنګي ورته وای دا به موجه غوالي هغه دې مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یار چې هم او بیا دې مونږ دې څمکنه یو ولسوالي خو ډیره خپلې درې لري تکل صاحب کتاسته معلومات وی دې منګیاړي واداره دې همدغه سي د لوړی واداره دې دا د جګو غرو سینا دا د څمکنو سیمه یعنی دا سي ډیر شیرونه ډیر سندرې کې ویل شوې دي مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دې چې دې مونږ هغه پکې نه ژوند مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسولیت له وجې چې اقتصاد کمزور و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه آگاهی نه دی آگاهی دا به مسرې شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ به هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغونډ وو لسونه به مسرې کړي وو سره سره د سملونه به راسره وو ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو هغلته بیا دا غټې وریجې پخې وي نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل صاحب سب چی شی دی تیار کم چی شی بده توخیم خو بس زندگی تیرش والا پا مسپره کی خو افسوس دیر که و چه افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چی اغا دی مشمتو با خو گوش نیم نیاریگی تکل صاحب
نو تاسو خواهی چی ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دوه میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح را خو مخ کی بد سی وو تکل صاحب تاسو ته بده دي معلومات وی چې په کور کې به یو کس غټل او لس ورتناسو لس کو لس به وسه خړل اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخ دي څوک د قانونه کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي اوس سپینګرې ما کتلې دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدورې ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافرې کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکو بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په پیسدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نکاح خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیره لوی کورنۍ له هم ترغو پوری چې نکاح ژوندای وی یو ځای سره اوسیږي تاسو سره کوم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي لږه لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړه شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونو هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځلسو کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دی وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو جام دی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوي شو لو بیا مو خپل دا پریکړه وکړه کور کې لګتان شو لو ځکه چې قرانه ورو پورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همداسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو کنه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملاتړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغل ته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپل د خپل کلی مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حملوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکله سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقه کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا مونږ په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یوسي
مننه څمکنۍ صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولویږي درس او تحصیل ته زمینه برابر شي کورنۍ وړه ښه ده کلویا
تکه سه مننه کم کسې په لوی ساته نورو هیوادو خلک عوام وګورو اغا هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي دا مې وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواج چې دی د پښتو چې دی دا د دین هم مخ نه شړولی ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلې وي او ستر کړي وو محنتونه یې کړي وي اغا ګل سره چې کله په غرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي همدغسې مور پلار هم د خپل بچي دپاره امیدونه همدغه لري چې که چېرې د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونه ناستي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د مونږ داسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی مونږ نشو کولی چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو نو د دې له وجې د مونږ د منطقو د مونږ د مشورې سپینګیرې چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندۍ ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مهم در سره دی تاسو هم ډېر ور وی هلته او زوی مهم ډېر ور دی کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې مثلا تاسو ډېر وری کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلای وي له تاسو نه یو ګام مخکې وي په دې باب فکر کوي کله کله
او بالکل همدغه د ما سوچ او چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خودم را تعلیم نه دی کړای د ما هدف همدغه و د دومره مسافرې چې مونږ وکړل تکړه صاحب تر اوسه پورې په مسافرې کې یو هدف مونږ دا و چې د ما بچیان سبق وای یو څه انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه به زه خپل په مسافرې کې هم د ما خپل په سلو پیسدو کې نوي پیسدا اتیا پیسدا نوي پیسدا هدف هم دا و چې د ما بچم دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ خوندي ووي چې هغه ته بیا زه په کور ورته ناسوم یا مقصد د ما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې هم دغه سی په انجینرۍ کې خو دغه سی ونه شول تکل سیب دامی پزل کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د دې جنگو د کډونو لوجي زه هم امدل ته ډیروارم او زوی می هم ډیروار دی
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای
بالکل سل فیصد ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زه دا ته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي زه د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه می پغاړه ته زه خو چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته وزګار ویم دسه
بله تکل صاحب هم دا سي دي ما مشومان لورکي وي چې هغه سره نږدې مدرسې دي هغه هم ديني سبقونه وي کونشنه کونه او کتابونه هم وي هغه سره سره تر شپږم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه د اصلي هغه هم وي خو تکل صاحب مستون جی ډیری دي مونږ د پښتو دغه مشوره دي پښتو دی دغه کلتور دی مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پې لګولې لشپږم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې نجونې درس ووایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسی دي چې مونږ ګورو همدغه سي دینی مدرسې دي سهار بزه زه چې د زنه زه غوته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل مشومان هم کله کله سره وي نو مدرسو نه جونې رواني په بوکرې کې خپې عزت کې کور ته رواني وي وزي همدغه سي مشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د موږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي وي
مجبور سمکنای لتا سونه ډیره زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلما وي
ها باندې نه تکل صاحب حالات دي ژوندې لاره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیره مننه چي تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیره مننه علامه روح جوړ لاره را تا قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چې د ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي میلما
نظر تند زلر مانوایم تمرا سوکنا دا چیز دی تهم بارانوایم ستاد نفر نظر تند زلر مانوایم تیرا لنا بندوي خير دك واجني مخو بدر علنا بندوي خير دك واجني مخو فل در علنا بندوي غتا دل تا چپٹا خفل جانا نو آیا تم رسو کڑا دا چیز دے تہم بارا نو آیا ساد نفرت نظر تہم دزڑ ارمان
نفرت نظر تم دس بار مانو